خوست بغلان نوشته است که برفباری از 3 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد و مایه سرور و خوشی مردم شده است. رسیدیم به پایان مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
تیر زیاد مننه کوم فروخ صاحب. قدر من اوریدون کو تست سلام رنده کوم دیده یو ساعت اخبرونه اوریدو تا خراغل است. قدر من اوریدون کو دیده خبرونه پا دیر برخه که دی ازاده رادیوی مجله اونیز پروگرام خبریگی خوله هغه مخ که پلانده خبری برخه که باواره چه پا کنر که دی افغان او پاکستانی ځواکونو لپرونه نخطی وروستا هلتا دیره دی ملی اردو قل اردووی ځواکونه دی پاکستان دی هر راز حملو پر ورانده زوابی اقدام تا چمتو دی. لنده خبری برخه دی خبرونه پا دوام که رازی لمره پا مکره خبرونو تا. طالبان وای د دوی استازو له زلمی خلیل زاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په قطر کې کتلی دي. یو افغان ترجمان چې د جرمني له پاوت سره کار کاوه ایران ته د جاسوسۍ په تور د جرمني یوې محکمې ته حاضر شوی دی او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې نن سهار درې کاتیوشا ډوله توغندي ولګېدل. بشپړ خبرونه. د طالبانو یو ویاند وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباس ستانکزای او مولوی امیر خان متقی شاملو. بیان زیاتوی چې دا خبرې به نن سه شنبه هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین د شنبه په ورځ پاکستانی دان ورځپاڼې ته ویلي وو طالبان هیله من دي چې له امریکا سره موافقه به د روان جنوري میاشتې تر پایه لاسلیک شي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وای په دې ولایت کې 15 کسان د سړې حواله کبله مړه شوي دي. د لوګر د ولی ویاندی د رحمت لونګ وای د لومړنیو معلوماتو لمخې د مرکز اړوند د کډوالو په کمپ کې دوه ماشومان یوې خځې او دوه نارینه وو د سړو له کبله ساور کړی ده. خو نوموړی زیاتوي چې ولایتي ادارې یو پلاوی ټاکلی څو د دې مړینو دقیق علت معلوم کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه بې خبري وښوده، خو هغه پر روان ورځو کې د نورو ورښتونو خبردارای ورکړ.
راه کلان باز است، هیڅ راه مسدود ندارم بر فعلا، ولی
ټولې لارې خلاصې دي. دا مهال هیڅ لویه لاره بنده نه ده. په کابل کې د واورې ورېدل پیل شوي. د اونۍ په بهیر کې به په مرکزي، جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ورښتونو شاهدان اوسو. ښاغلی عظیمي وویل د وروستیو واورو، سړې هوا او بارانونو له کبله په ټول هیواد کې 140 کسان مړه شوي دي. یو افغان ترجمان چې د جرمني له پوت سره کار کاوه ایران ته د جاسوسۍ په تور د جرمني یوې محکمې ته حاضر شوی دی. یو 50 کلن تورن چې د عبدل سین په نوم پیژندل شوی پرون د خیانت او د دولتي اسرارو د افشا په 13 مواردو تورن شوی. عبدل چې د 2019 کال په جنوري میاشت کې لخپلې 40 کلنې میرمنې آسیې سین سره یو ځای نیول شوی. تورن دی چې د 2000 یورو په بدل کې د چاودیدونکو موادو په ګډون د جرمني د پوځ اصرار د ایران له استخباراتو سره شریک کړي دي. نوموړی که مجرم وګڼل شي نو 15 کاله زندان به محکوم شي، او که د میرمنې جرم ثابت شي نو هغه ښایي د 12 کلونو په مخه زندان ته واستول شي. تر اوسه د ښځې او خاوند د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن سهار د پلازمین بغداد د مرکز په امنیتی کمربند کې دننه چې دولتی ودانۍ او نړیوال مؤسسات پکې ډیر دي درې کاتیوشا ډوله توغندي ولګیدل. د عراقي پولیسو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویل دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیه څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګیدلی دي. یو سیمه ییز تلویزیوني چینل راپور ورکړی چې په برید کې هیڅوک نه دي ټپیان شوي او یوازې مالیزیان یې اړولی. نن سهارنی برید یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو لړۍ بیا پیل شوه او په دې ترڅ کې په بغداد او نورو ښارونو کې د دوو پولیس افسرانو په ګډون شپږ کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. او ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې ده. پوتین د جنوري په 15مه ولسته په وینا کې په اساسي قانون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د اصلاحاتو د نوې طرحې له مخې چې پرون د پارلمان پر ویبپاڼه خپره شوه، په روسیه کې د یو شخص د ولسمشرۍ دوره دو پړاوونو ته راکمیږي او پارلمان ته د صدراعظم د ټاکلو واک ورکول کیږي. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګه یا دوما به لنن څخه پر دې ټولګي بحثونه پیل کړي. د پوتین د تیرې اونۍ وینا د دې باعث شوه چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف له دندې استعفا وکړي او ځای میخایل میشوستین ونیسي. کرملن همداراز اعلان کړی چې لوی څارنوال یوری چایکا له 14 کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا کوي. زموږ غاکله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې دا د ستاسو پام د لنډې خبري برخې اورېدو ته اړوم. 201 سیلاب قلوردو وایي ځواکونه یې په کونړ ولایت کې د پاکستان د هر ډول راکټي بریدونو پر وړاندې ځواب ته چمتو دي. د چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ پاکستان لږ تر لږه 200 توغندي د کونړ ولایت پر څو سرحدي سیمو وویشتل. همداراز د سرکانو په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي. له دې مخکې هم پاکستان د کونړ ولایت ځینې غرنۍ سیمې په توغندیو ویشتلې دي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته پاکستانیو پوځیانو د کونړ پر څو سیمو درانه توپونه ویشتي. په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو د دویم لیوا قومندان جنرال بیرویس صافی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادۍ لړۍ ته ویل چې پاکستان د کونړ په بیلابیلو سیمو پرون لږ تر لږه 200 توغندي ویشتي. په سیمه کې د ازادۍ لړۍ خبریال وایي چې په ناوپاس سیمه کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو ډزې هم تبادله شوي. دغلته د ملي اردو د دویم لیوا د قومندان میرویس صافی په وینا په ډزو کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري ټپیان شوي. د ښاغلي صافی په وینا پاکستاني لوري په ناوپاس سیمه کې پرته له کوم سبب د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل.
موږ خپل ځان نه دفاع وکړه، تعرض موږ نه کړی چا باندې، مګر همیشه دوی په تعرض کې ده او غوښتل چې وضع امنیتي مو خراب کړي او د موږ پوستې له منځه یوسي او دا سرحدي پوسته چلته پرته ده باندې پلان لري دا مکمل به تخریب کړي. او الحمدلله د موږ امنیتي ځواکونه ډیر په جرأت او ډیر قهرمانۍ باندې ورته دي په جواب ورک او مونږ آماده یو ورته یو تاس کوي نو چې مونږ ځان کی مطمئن وسی کی چې مونږ باید په مقابل کې جنگي ګولمې زبېړو.
په میشت مخ کې د کونړ په بل سرحدي ولسوالۍ ناړې کې هم د یو امنیتی پوسټ د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمن جګړه وشو چې په کې درې تنه سیمه ایس وګړي ووشل شول. پر دې سربېره پاکستان وخت په وخت کونړ هغه ولسوالۍ چې د ریورن کرخې ته څیرمه پرتی دي د درنو توپونو په ډزو وشت دي. دا سیمه یو وسیدونکو ازادۍ رډیو ته ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي.
لمس پخې متر مازیګر څلو ورو بجو پورې په دغه سیمه باندې د توپونو بارانو. پاکستان نه یوازې چې د لومړی ځل دی، ان تر د 2010 نتر دی وخت پورې هر وخت کونړ په سرحدي سیمو باندې د توپونو او همدارنګ راکټیز بریدونه کړی دي.
په نواپاس د پاکستان د پوز لوري برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغلته ورغلې لار پرانستل شوی او دا غرنۍ او د طبیعي منظرو لرونکې سیمه د ګنو افغان سیالانیانو د چکر او تفریح په مرکز بدل شوی. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوز لخوا د کونړ پر زینو سیمو د پاکستان د ورستیو بریدونو پاړه په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو عکس العمل ترلاسه کړو، خو د ډیرو هڅو باوجود هم ونه توانیدو. البته تر دې مخکې د افغانستان جمهور ریاست د لړم په میاشت کې په ختیځ کې د ډیورن کرخې ته څیرمه سیمو باندې د پاکستان د توغندیو بریدونه غندلي او هغه د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړاوی بللې. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دا ډول بریدونو له کبله د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت کړی او پر پاکستان د دې سازمان لخوا د فشار راوستلو غوښتنه کړې څو ډیورن کرخې ته په څیرمو سیمو د توغندیو او توپونو پر لپسې بریدونه پای ته ورسی. تر اوسه پاکستانی چارواکو د دوشنبه د ورځې د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې د کونړ ولایت په یو شمیر سیمو کې پاکستانی طالبان مرکزونه لري. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر احتمالي سولې مخکې الیس ویلز پاکستان ته تللې ده. الیس ویلز د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده. دا د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سفر مهم دی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې د توافق موضوع د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو یوه موضوع بللې ده. ورځپاڼې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو چمتووالی هم یاد کړی او لیکلي یې دي چې د دې کار په نتیجه کې شاید د سولې یو توافق لیک لاسلیک سي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل د دې احتمالي توافق لیک تر لاسلیک کېدو وروسته شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل سي. ورځپاڼه لیکي که د رواني میلادي میاشتې تر پایه د سولې توافق لیک لاسلیک سي، احتمال سته چې امریکایي چارواکي به د پاکستان د هڅو قدردانۍ ته دغه هیواد ته سفر وکړي. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې رښتونی همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان تشې ژمنې د افغانستان د سولې په برخه کې کافي نه دي. د ښاغلي فیصل په وینا په دې برخه کې باید عملی ګامونه پورته سي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو مهم مشرتابه ته پناه ورکړې ده. ریلیف ویب خپرونې په افغانستان کې د واورو او یخ موسم له کبله خلکو ته د اوښتې زیان په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د 2020 کال د جنوري په دوهمه اونۍ کې سخت تو واورو په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات زیان اړولې دي. مقاله یادونه کوي چې روان میلادي کال د جنوري له 12 تر 15 نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه او سخت واوري وسوي او له 14 ولایتونو په 11 کې خلکو ته سخت زیان اوښتي دي. هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، لغمان، هرات، بادغیس، غور، دایکندي، بامیان او بغلان له دغو ولایتونو د چې په ځینو کې لکه د کابل کندهار، د کندهار اورزګان او هرات بادغیس ترمنځ لوی لارې په موقت توګه وتړل سوې. د ریلیف ویب په لیکنه چې په افغانستان کې اوس هم ګڼو سیمو ته لاسرسی نسته، په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې برف کوچونو، واورو او مځکې ښویدو لارې بندې کړي دي. په افغانستان کې د سره صلیب د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې دیار لس کسان مړه سوي، 40 ټپیان سوي، تر شپږ نیم سوه زیات کورونه نړېدلې، 10 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي او تر 340 کورنیو زیاتې بې ځایه سوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې ملي او نړیوالو همکارانو سږ کال دوی ته نږدې 900 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړې چې دوی یې پیښو ته د رسېدو په چارو کې مصرفوي. اروپایي ټولنې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د 70 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه.
قدر منوری دون کو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوی مجله اونیس پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې یو راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د نفت او ګاز اداره وایي د طبیعي ګاز د لوړې بیې د مخنیوي لپاره یې پریکړه کړې چې له یوې میاشتې په لږه موده کې په کابل کې د ګاز پلورلو دولتي شرکتونه زیات کړي. د دې ادارې چارواکي ګاز پلورونکي سوداګر په بې انصافۍ تورنوي او خبرداری ورکوي چې د هغو دوکانونو د بندولو لپاره به له پولیسو او څارنوالۍ مرسته وغواړي چې ګاز په لوړه بیه پلوري. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروی.
په کابل کې د غازو د بای د لوړیدو په اړه شکایتونه مخ په ډیرېدو دي. انتقاد کوونکي وایي په لوړه بیه د غازو له پلورلو څارنه نه کیږي او د کابل په بازارونو کې د اوبلنو غازو بیې بیلابیلې دي. جمیله چې نانوایی لري په خبره یې ډېره لاره وهي چې که له کوم دوکان نه ارزانه غاز وپیري. دا وایي کور یې په وزیر اکبر خان مینه کې دی، خو دا چې په ارزانه بیه غاز وپیري درېمو مکرویانو ته راغلې ده.
زموږ کور ته نږدې یو کیلو غاز تر 110 افغانۍ پورې دی. وګورئ ډېره لار باید ووهو چې دلته راشو. اوس راباندې دوکاندار یو کیلو غاز په 80 افغانۍ پلوري. ما سره یې مراد کړی، خو که وضعیت همدا شان دوام وکړي په خدای سخته ده.
د اوبلن غاز پلورونکی بهاودین وایي یو کیلو غاز په 80 افغانۍ پیري.
موږ له بازاره هر کیلو غاز له 80 نه تر 50 افغانیو پورې پیرو. د دوکان او غازو د راوړلو کرایه هم شته. موږ هم خوښیږو چې ارزانه شي. څوک غواړي چې مشتری له لاسه ورکړي؟
نسیم خان د برېښنا له پرچاوۍ او د غازو له لوړو بیو شکایت کوي. دی له حکومته غواړي چې د خلکو له حاله خبر شي او بازار وساري.
نه هوا صافه ده نه کوم بل شی. دلته تور بازار جوړ شوی. یو ګوری چې یو کیلو غاز په 100 او بل یې په 140 افغانیو په بازار کې پلوري.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي سوداګرو ژمنه کړې چې د ګازو په بیو کې به کمی راشي. خو د نفتو او ګازو اداره وایي سوداګر اوس هم د غیر قانوني ګټې لپاره قانون ماتوي او د خلکو له مجبوریت نه ناوړه استفاده کوي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مدیر معراج الدین آزادی راډیو ته وویل د ګازو د پلورلو کوم دوکانونه چې د ګازو د لوړو بیو له امله تړل شوي وو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
موږ دا ځل مکلف یو چې ګرځنده ټیمونه مو له پولیسو او څارنوالۍ نه مرسته وغواړي، ځکه کله چې موږ یو دوکان تړلی بیرته یې فعالیت پیل کړی دی. زموږ سوداګر دروغ وایي، نه سخته لاره او نه هم بله بهانه لرو چې سوداګر پرې ګاز راوړي. ګاز باید په پخوانۍ بیه په 250 افغانیو وپلورل شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې چې په زرګونو ټنه ګاز کابل ته واردېږي په بیو کې به یې هم کموالی راشي. خو د نفتو او ګازو اداره وایي اوس هم دومره ګاز شته چې د کابل د اوسیدونکو اړتیا ځوابولی شي. خو دا چې آزاد بازار نه څارل کیږي، سوداګر او د ګازو پلورونکي په خپل سر عمل کوي او د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکي هم نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیوي مجله په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبوږي دویم وبو په چتوي ته څوک مخه رناسي او دریم ته مزګره پورځې نه جار کوي، ځکه دی وایي مسافر مله کور وتلی دی نو خنه ده. چې
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د څېړنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واورئ. د استغنا تر پاڼ لوېدلی درځم یو غوښتن لیکیم، او لیکلی درځم په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسی ښکلی درځم.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک اگدی نو هم دیده اگدی پتی سترگی پتی خلی په نور پسی سیوری زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی له نن شپږ کال وړاندې د جنوري په 12مه نیټه له دې نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریز کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدلی. د ژوندانه لومړني څلور کاله یې په خپل زیږنځای او پلرني کلي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړني څرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلی دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره یې معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي، راځئ حبیب الرحمن تاثیر ته غوږ شو چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دي زیلي ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تووي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر خ دوچ د موږ تاسو ته د موږ په سیمه کې هغه قران شریف په تازر کې اچوي د اروپا سره باندې دوه نفر نیسی مور لا پلار لا ورور د درایور ترغه قران شریف ووزی راوزی او بل اخر اجازه ورکړي خو ته په معنی ورچخت
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظ تر ټولو غنی ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دوت خبره کوي
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه رسېدلی بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مو یو له غنم په لاس کې چې کله مراواخست کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپل د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي غړی پخیږي بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نمې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی کوم خندونه پر مخ پراته دي دا او دې ته ورته پښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمی غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړو
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مخترک او پښتنه مرسر کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پایته کې نه ده څېړنه باید جریان ولري ځکه غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم د سقراط یوه خاطره درته وایم یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده تاسو پوهیږئ چې سقراط استاذ کل ویل
زکه
ډیرو شیانو باندې دی پوهیده او خبره کوله، او دی چې کله مړ کیږي هغه یو باس همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی و، یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې پچې، ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده، څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت، په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه اوله ساعته وروسته بېرته راغلم. راغلم، سقراط ولاړ دی، بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی؟ یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمه یې کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی، سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کل به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه و، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرې، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو؟ بیا که وایي د ادبیاتو، بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه، کار به
هماغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح، چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی ده، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته، چې څنګه روان دی. موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي و، غل و، خاین و، غدار و، څو څو، نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل، غدار، دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګورې چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنا اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلې په څه شی، دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډۍ برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره در سمه، ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زموږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی نه دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې. مثلا موږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان، په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی که نه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زموږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه، متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي. سیړن سره مسلکی برخورد نکی لبا د مرغ په دې ورسته کې ځینې مؤسسات را ل په افغانستان کې سیړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د سیړلو د پاره جورنالیست راوس د ادبیاتو سیړن د پاره د کیمیا متخصص راوس د ادبیاتو سیړل د پاره دولسم پاس راوس زه یو مثال درکو یو وخت یو چا یو کتاب راوژباړ دا کتاب وژباړ په د کې د خوشحال بابا په برژون ډیری خبر شوی خو په د کې تر ټولو مهم بحث شو چې هغه د تاریخي مراسه بحثونه تاریخي مراسه حوالی راغستل شوی نه خپنی غوړ د ژباړل شوی ځکه کتاب اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته د مجبور د چې اردو متن راوژباړي کتاب ما ته ایډیټ د پاره ما په ډیر احترامانه ډول ورته ویل چې د سیو کده د تاریخي مراسه بیلګي نیخ پنی غه تاریخ مراسه نه راوخه ځکه د دین سره او ستان سره فرق دی او ته ژباړي چون دا سړی مسلکی نه و د دې شي ته ډیره توجه نه کړ کتاب چاپ شو راغه تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کې خپله یې په هغه دغه باندې پوهیږي چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکی دی نه سلیقوي ده او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي هغه یو موټر دی جوړ شو جوړ نه شو خو خراب بشي
خپلې تجربې ثابتوي
تجربه پاتې مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی ځکه دا فکري لوری بدلوي دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده ګورئ دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې هم دي دا په کندهار کې هم دي دا په امریکې کې هم دي که څومره پروم چغې وهي دا هلته څلور دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدای شي دوه جمع دوه دوم کیدای شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکوم تاسو نن د کوره راوځئ خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخېږئ چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوختل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چیلي کې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګورست هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترین مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګېږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې آرام دی و سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خپل دیار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورش دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګورئ یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته، ټولو دوستانو ته زړه د کومې سلامونه وایم. یو نړۍ مننه له تاسو نه. کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپین روان دی، نو دغه مو نوی کار دی. او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو لپاره دی، یو ښه ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی انشاءالله، چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه وم، دسترګو وړاندې نه وم، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسې د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسې شخصي ژوندانه ته. اول به په لنډو کې راته دا ووایه چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکې تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تلل، ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تلو هلته په کندوز کې مو ژوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې، نو د هجرت وخت راغی او مور و پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و، زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسې اصلي مسلک موسیقۍ ته. تاسې په موسیقۍ کې یو څه نواوري هم کړې ده، او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسې دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسې په نظر باندې څه وي؟
ډېر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي وو، نه یو کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلي. او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاکلو په هکله ویلي. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم، او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلق موسیقي په شاګردۍ یا د ما په مرګرتا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوز پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزې په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کوم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي، زه دې وایم هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي، هغه هم ماته خوند راکوي چې ما د کرکټ سندره ویلي، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلي، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویلي دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلي، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنی مور و پلار ته ټولو سندرغاړو، ډېری سندرغاړو سندرې ویلي، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلی هم پلار ته، نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبر خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار و. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر کله تاسو ویلي چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلي چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
او بله، او داسې مم کړي ډیرې باز ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمه، غزل جاوید، داسې نور نور زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي، پاکه یارانه سندره ډیرې سندرغاړو ویلي. نو زه افتخار کوم، خوشاله یم، خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کارم داسې ده چې خلک مو وایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه،
کرلې چنارونه. ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې نام خو دې ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته ووایست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسو شعرونه هم
لیکئ؟ سندری شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي، هو سندری شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر وي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې، خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، ل رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانانه بیا د مینوال شومه،
جانانه بیا د مینوال شومه. دا ډیر
سندری مطلب داسې جانانه بیا د مینوال
شیر دی، او سندره به واقعا ډیره ښکلی
وي. یا مې بل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډیر کله دا ستاسو شي،
او سپوږمۍ رڼا خوروي، خدا کلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي، خدا کلا خوروي، د خایستونو په ګلبن کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ. خغلی سید صاحب، تاسو ک خپل یو شعر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي؟
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا، دا دوه درې سندرې مې چې وسو ویلې ما ویلې دي. یو شعر به درته داسې ووایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دې داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې، او سردار سعید څوک به څه خوښوي، ډیری خوږی وي داشنا خبرې،
داشنا خبرې ډیری خوږی وي. او ډیر زیاته مننه سید صاحب، را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپل څه ډول موسیقۍ خوښ؟
موږ هغه موسیقۍ کې چې ولسی رنگ وي، او که فکر هم کړی وي ډیری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي، نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسی رنگ وي. لکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو ا دې یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي کنه، نو په پښتو کې خپل خوځښت هغه چې وي، نو هغه زما ډیر خوښیږي او د ولس ډیر خوښیږي، موږ ولې خوښیږي چې ولس خوښوي.
بله، نو سید صاحب، زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډیر ښه یاست، تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا کنه. یعنی کم از کم ما به د 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه داده چې خپل پر رسنۍ کې تقریبا د اول 17 کال پر رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقې د چا سره سپتۍ یزي اورم په تخنیک کې، یا خپل مرکه کوم. نو ځکه دا اله داده چې پر رسنۍ کې پاتې شوم.
ا ډیر ښه. په لاندو کې تاسو اداره ته وایست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقي تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ؟
ها bale نکم پلانونه چې زلرم او پراتلون کې کار کول دي. نو واقعتا قنداریان یو متل کوي، د مور شو دې دشه. نو خلک به بیا راته دا وای او خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله. راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي.
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندري دي کنه سولې ته، لوسته تعلیم ته، دوی ته پیغامونه هم لري.
مینه په خپل سول هدا کنه، انسانیت ته مینه نوم انسانیت ته.
ډیر ښه.
او جنگ دی ورکشي، جنگ وحشت.
ډیره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه، خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسئ. مننه.
بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا، لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړې، لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړې، داستا پچیر مستا غمونو سر مینا کڑے، داستا پچیر مستا غمونو سر مینا کڑے، ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے.
تاسی آزادی رادیوی مجلہ آوری اوس د زرپانی وارا رسیدلے. نن زموږ همکاره فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی. په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پښتنه ده. راځي چې په شریکه واورو. زرپانه
چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تترانا ته تم سوم. زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم او ګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چینه پیژنې څه به درته وایي. څوک هم ترې تېر سوم. له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و، که به وهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکړم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تیرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ. راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیټ چت، راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري، خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی و. مخامخ لاس ونیو او ویل دا غنری لارونیسه دا سیخه کوز کلیته پوری وتله دای وکړید څو ګام وړاندې په لاړه کې ورکسو لاړه ټیټه سوی وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکار نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه ستا
پښتو غزل یوې وتلې څیرې اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولې. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروخاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسې ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلی آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلی آینه ده، له لرې راڼه لمر درته نیولی آینه ده، سپوږمۍ دا ستا په مخ کې زنګ وهلی آینه ده. په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلی آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مګر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې مې ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلی آینه ده، په هر سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلی آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلی آینه ده.
ترڅو بزان ور پورې ونه خلو ترڅو بزان ور پورې ونه خلو لمن تندې اخر لګر د ژوند لمن تندې اخر لګر د ژوند ارزے کردہ چندوں